السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نه تر دوو بجو په دې غړې کې د خپل قربا منور شان کې پرتهونه قبول کړي د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې یې هفتوار خبرونه د مشال ریډیو مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوري والي وړاندې کوي
لومړی دا مهمه خبرونه سرچکې د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبو کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر سره پر مهمو موضوعاتو غږېدلې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر له دندې لرې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبو کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبو کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ اف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاس پلاو په جوړ کې د دوی خلاف اف آی آر درسوي دغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي. دا له غروسه ده چې د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سې شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او یو شمیر نور غړو پر ضد ریپورت درج کړ. په پاکستان کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې شابه شریف خپل نوی مشر ټاکلی دی. دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د عمومي شورا په غونډه کې شوې ده. نواز شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل شوي دي چې داسې پریکړې وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د فروری پر 18 نیټه نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل کړ. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ ریپورت درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رادیو ته وویل د کوټې کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هواروي.
که چیرې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه سوحل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکړو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزرا لاستو خواته هغې خواته به موږ بیا پر مخ واپس ولاړ شو.
د ځوان ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن له تیر کال راهیسې د خپل غوښتنو لپاره وخت پر وخت احتجاج کوي او اوس یې د کوټې په ولسي روغتون کې احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. ولسمشر غنی د څرګندونې پر خپله ټویټر پاڼه کړې دي او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا د دفاع له وزیر سره غږېدلې. ارګوای جیمز میټس د ولسمشر غنی له خوا له طالبانو سره د سولې د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ. تیر شپه د افغانستان د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ اړوند د زوړ کوټ په سیمه کې دوه موټر بم له شپږو وسلوالو او یو شمیر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوی دی. نن د چهارشنبې په ورځ د تندر کلی اردو له رسنیو د رسنیز دفتر څخه مشال رډیو ته په استول شوي خبر پاڼې کې راغلي یو سراچه او بل صرف ډوله موټر نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای یې د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومیو نومولی دی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د مرکزي استخباراتي ادارې سیایي مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي. ولسمشر ډونالد ټرمپ لیکلی چې د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر مایک پومپیو به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وي چې د ده په وینا ډېر ښه دنده به ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل له ریکس ټیلرسن سره یې د ایران د اټومي تړون په ګډون پر ځینو مسلو اختلاف درلود. د ترکی پوځ وایي د شام په شمال کې پر افرین شار ګوټي راګرځېدلی کوم چې د پولې هغې غاړې ته د کوردي ملیشو پر ضد د ترکی د پوځ عملیاتو هدف دی. د ترکی پوځ د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې له خپلو شامي یاغیانو ملګرو سره یې د افرین په شاوخوا کې مهمې سیمې نیولې دي. ځایي کوردي چارواکو په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی کړی، خو د شام د بشري حقونو ډلو ویلي چې ترکی او شامي اتحادیانو یا په افرین نوي کلي او یو نږدې شارګوټي راګرځېدلې دي. ایرانی رسنۍ وایي د سې شنبې په ورځ د یاد هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر حامد باغی د درغلی په تور کې بند کړل شوی دی. فارس خبری ایجنسی په تهران کې د څارنوال د دفتر د چارواکو لخوا ویلي چې پولیسو هغه نیولې او زندان ته اچولی دی. حامد باغی په 2015 کال کې هم د درغلی په تور کې د څه وخت لپاره بند شوی و. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې بنن شپه د کوئټا ګلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیلېږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګې چې پکې درته بوريوال د دې سات خبرونه وړاندې کړل پروانه غړي کرا سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د پښتون تحفظ مومنت ضد اف آی آر خلاف نن وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی سوای
پر روان واخې به هم د مرستي موږ له دوی سره په هر حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو، که هغه جلوس په شکل کې یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې.
د جنوبی وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان وای په دغه سیمه کې د ړنګو شو کورونو سروي شروع کړی ده.
جسم خلک چې کوم موجود دي او د چا جی کور ډیمیج شوی دي هغه چاهي او یا ضروري کو اتیا زر فګر لاړو مونږ دې نه ګورو، چونکی حکومت دې د پاره پیسې ورکي جسم کورونه هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو.
په کوهاټ کې د وجل شوی طب زده کوونکې آسمارانی رور وای خلک یې د راضینامې لپاره په بیلابیلو طریقو د فشار لاندې راوستل غواړي.
اوس هم تم کیانی ملایي تا مجاهد یو کوم دی لکه په لنا دښمنداري دي او ساو بل څوک نقصان ورکی نو تاسو باندې به اف آی آر کټ کی لکه بلیک میلینګ کیدا.
یو شمیر نور کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. په بلوچستان کې وکیلانو نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وای د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو ریپورتونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وای د پولیسو لخوا دا ریپورتونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړی په اړه تفصیل درکوي.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکش ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته ویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ مومنت کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ اف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاس پلا او جو کې د دوی خلاف اف آی آر درسوي دغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او یو شمیر نور غړو پر ضد ریپورت درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې ریپورت وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوې وې، خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج شوي ریپورتونه غیر قانوني دي.
دا کومه پایر چې درسوي دی د 2 سیکشن په لګول دی 153 چې دا تراغو پوری د دختهت پایر ګس درجه دلې نسی چې تراغو پوری چې سرکار په خپل یعنی صوبایي ګورمنټ او مرکزی ګورمنټ د دخ شي هزار نه کړي.
ایډوکیټ منیر کاکړ ویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان واخی به هم د مرستي موږ له دوی سره په هر حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو. کاغه په داتره جلوس په شکل کې کیا د دوی تارنګ د دوی خلاف چې د کم اداي پارونه ناجایز فایرونه شکار سی دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت ته ځله باندې دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا له غروسه دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ پر 9 په ژوب، پر 10 په کلاسیفلا او په 11 په کوټه کې د خپل غشتونو لپاره احتجاجي غونډې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوبی وزیرستان په اړه یو ریپورت لرو. دغه سیمه کې په 2009 کال کې د پاکستان پوز د وسلوالو ضد عملیات شروع کړی وو چې ځایي خلک یې په کړه کولو او کورونو پرې خودلو مجبور شو. د دې عملیاتو په وخت کې د خلکو کورونه لنګ شوې دي چې حکومت یې اوس د بیا جوړولو ژمنه کړې. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د جنوبی وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره خبرې کړې دي او د کورونو د سروې او مرستو په اړه یې ته پوښتنې کړې دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
پسولی وزیرستان کښې د جنگ په وجه چې کوم کورونه ړنګ شوي سرکار د هغوی بیا رغونه دپاره نغد مالی ملاتړ ورکوي. د دغو او د نورو ړنګ کورونو شمیر څومره دی؟ په دغه لړ کښې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان ویایي
اوس پورې خو چې څومره شمیر شوي دي څومره ټوکن ایشو شوي دي نو تقریبا 46,000-47,000 په منځو مانه کې ټوکن ایشو شوي دي. زموږ کوشش دا دی چې څومره خلک چې کم موجود دي او د چا چې کور ډیمیج شوی دي هغه چاهي او یا زری وی کو اتیا زره فکر لاړو مونږ دې ته نه ګورو چونکی حکومت دې د پاره پیسې ورکي مونږ خدا دې چې سپارټ ته تحصیلداران او هغه ټیم چې لاړ شي چې سم کورونه هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو او هغه د پاره به ان شاء الله پیسو بندوبست کوو.
ځنه کبالیون دا محسوسوي چې دا 40,000 یا 40,000 کورونه چې کوم شمیر شوی دي دې ته به دا مالی ملاتړ ور ورسیږي او د نور 40,000 مرحله چې اوس لګیا دا دا به بغیر دی امداد نه پاتې شي.
دا څه خبره خو نشته خو اني هوزو 40,000 فګر سره زکه متفق نه ما یا وخت کې علاقه بند وا او وس علاقه کولاو شو ول وس یا تیمان لاشي نو پته وته لګي چې دا 40,000 کورونه دي کنه 80,000 وس په پاسپورت پته لګي چې سم کورونه دي دلته
کبالیون دا شکایت غا کوي چې د کورونو په دغه شمیر کې به حد درغلې شوې دي او چې د چا حق وا هغه ته حق رسیدل نه دی او د دوی دا حق دا خلکو هغه وړی دی چې هغه د سولی وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دغه غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته هغه دا امداد رسېدلی دی د هغه د قومي شناختي کارډ چک کړی شي.
دا بالکل هوایي خبره ده، دا ځانه خبره ده. په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کیږي نو د هغوی شناختي کارډ نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې هم راځي، په ریکارډ هم راځي. کم کلیم چې موږ لیږو نو څو پورې د هغې ایمایز نه شوي ایمایز دی دوی چې کمپیوټرایزډ دا غ ډیټا تلی نیوی آر آر یو تا ایف ڈی ایم اے تا او 11 کور تا فاډ سیکریټ تا تر سو پوری الته کې ډیټا نی تلی نه کلیم نه کنسیډر کړي. دا خبره بالکل غلطی دی. زه عوام ته دا ریکوست کوم چې دا خلک ڈسکرج کړي د خبرونه څنګه سیل سی پی سروے کم په فیرنس او په کم خطرې روانه و دا به ان شاء الله جاری ساری وي.
داش مرنه و در اول شوی و اوس داش مرنه با بیا کلا لګیا کیږي او د کوم کوم علاقې او د کلیو بوي
دا کم سر چې سٹاپ شو دا مونږه ځان نه نو سٹاپ کړي بلکې دلته کې کم سیل سی پی فارمونه دي هغه ختم شو مونږ ته بل ورځ ملو شو دي فارمونه د سر روغه خلک دي په دې کې د سروې کې تیار ځ خلک دي نو مکین دا کم خلک دي لدی کسان دي نور چې سمه کم ځ کې سروې سٹاپ شو خلکو ته زو دا پیغام زو رسول غواړم چې زرت کورون تراشي ځکه چې د بود ورځ نه سیل سی پی سروې دوباره سٹارټ کول غواړم.
اشفاق احمد خان دا زیاته کړه چې د کورونو د دراج په وخت چاته هم مشکل ور پېښېږي هغه د خپلې کلی شکایت سمدستي مشتر رسوي. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ټانک.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی په کوهارت کې د میډیکل کالج د وجل شوز د کون کې آسمارانی رور محمد عمران وای چې دا وخت یې په کورنۍ په بیلابېلو طریقو فشار چول کیږي او دړکی ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دا چې د کوهارت پولیس وای د آسمې په وجنه تورن کس مجاهد الله افریدی عدالت ته وړاندې کړی دی. له دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پیښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د جنوري په 20مه چې آسمرانی وشتل شوی و نو دوی له هغه وخت رئیس د مجاهد الله اپریدی برور صدیق الله اپریدی او د هغه ملګری شازی ابن ولید او مروت دا هم ویلی وو چې په دوی باندې فشار نشته د دې کیس د مقدمه د تحقیقات او پر مخ بیولو په اړه. خو اوس چې دغه خبره مخې تراغلې دي نو په دې حواله باندې زمونږ همکار اسرار الله مومند آسمرانی درور محمد عمران سره خبرې کړې دي. دی وای
اوس څنګه مخاني ملایوي چې مثال کته سره نمنو پرلا نو دا مجاهد یو کوم دی لکه دو خلک راستې چې دا په لنا د خمنداري دي او سوا بل څوک نقصان ورکې نو تاسو باندې به اف آی آر کېد کی لکه بلیک میلینګ دی دا مو سره کوم خو دې مو شریف خلک یو مو دې جنگ جګړو ولا نی مو جو کومه دا حوصله وکاو هم دې کې کومه لکه مثال نو ته نقصان راسي که سوي نو هغه به فیس کوم مجبوری ده کوم باندې راغلی دا اینه علاوه چې لکه مو ورکی دا هغه لیر لا سټوډنټ هغه کله نه وردل شوې دا نو هغه نه پس دې کالج ته نه ځي یاري یما ورکی مشومان دی هغه سکولونو ته لکتلونو نه هغه کې به ذات یې یاره مو سره خبر ونه شي اینه علاوه ما والد صاحب دې کې جاب باندې دا هغه ته هم خطر ده لکه خپل ځان محفوظ نه سکی زه هم جاب باندې نو زه هم دلته لکه خپل ځان محفوظ نه غاڼه کنه ولې چې دې کې مو خاندان نشته مو جواز دې کې لکه مو تا فیل کوو چې مو لکه غیر محفوظ دې کې کوهارت کې
د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا تاسو سره د څه قسم همکاري یا د تعاون داسې غوینه کوي؟
سر جی دی پولیس نو سره تاون وګړو چې موږ د می 42 ډیز کې اریس کړو راي و سو هغه نمبر کې کوم دوی اکیوز و هغه د چونو ته په لانا لکه اریس کړیو نو ان ای دا وا لکه کیس یې اخر طریقې سره هندل کړلو دا کوم اوس دی انصاف د پر سترګې غړو چې موږ عدالتونه انصاف راګي.
ها تاسو څه غوښتنه ده؟
مجاهد الله افریدی صدیق الله افریدی او شازی تر درې وړو ته سزا ملو شي چاینده دې پر بیا دوباره بل شړای مجاهد ځان نن کی جوړ یا صدیق الله یا شازی ځان نن کی جوړ او بل یو داسې آسمارانی دې متازو ټولو کور لور هم د شانتی په خپل کور مخ کې ونه وجنی عدالت خاص طور پر مدعی شي دا کیس خیر طریقې سره وکي او متهم صاحب نو شو ته مو ولې کومه مقدمه ده چې کو هارد نه ترانسفر کی تر پلیس ته چاہے پېښور وی چاہے ڈی آئی خان وی چاہے بنوی ولې چې دلته مو خپل ځان غیر محفوظ ګڼو ولې چې 24 ګنټه یا پورا زندگی هو پولیس مو سره چوکی دار او فنشي کولای مو انسانان یو لکه مو به ګرځره ګرځو.
تاسو په کوهارت کې د وجل شوې طب زده کوونکې آسمار رانی د رور محمد عمران خبرې اورېدې چې وایي په بیلابېلو طریقو یې خلک ویروي او د فشار لاندې راولي. ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې د ځوان ډاکټرانو تنظیم وایي په احتجاج ځکه لاس پورې کړی چې حکومت یې غوښتنې نه پوره کوي. دوی وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو په کوټه کې به د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاج ناسته کوي. بل پلو د صوبې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې ترانو د هړتال لوجه عام خلکو ته ډیر مشکلات دي. په دې موضوع زمنګ همکار بوریوال کاکړ یو ریپورت جوړ کړي تاسو ورته ترابولم.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد پر بې بنسټ تورونو ولاړ ریپورت هم درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګام شال رډی ته ویل د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس لپاره اسانتیاوي د نه برابر دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
چې د بلوچستان کم سرکاري هسپتالونه دي په دې کې د سہولیاتو انتهایی زیات فقدان دي. د غریب عوامو رش ډیر زیات دی، لیکن چې کم د دوی لپاره بجټ چې دی د میډیسن هغه بالکل پر دوی باندې نسی رسیدلی. بلوچستان یو واحد بدقسمت صوبه ده چې په هغه کې تر اوسه پورې د زړه د مریضانو لپاره یو انسټیټیوټ نه دی جوړ شوی.
ډاکټر یاسر خوستی زیاته کړه چې حکومت یوازې ولس نه بلکې ډاکټران هم لپام غورځولې دي او د هغوی جایز حقونه نه ورکوي.
زموږ کم شپږ سوه پوسټونه چې دي چې زموږ تیر کیبینټ او سی ایم منظوره کړي ول، هغه د باقاعده طور پر نوټیفای کی او دا پوسټونه د پبلک سروس کمیشن ته واستول سي. زموږ د هاوس افسر او د پوسټ ګریجویټس کم ډاکټر دي دا غو په مهانه سکالرشپ کې د اضافه وسي د نور صوبو د ریټ په مطابق. د پیرامیډیکل سټاف فیډریشن سمری چې هغه هم په تیر گورنمنٹ کی کیبنیٹ منظور وکړه لیکن داغه نوټیفیکیشن نه دی سوی. نو موږ دغه غواړو چې ورور حکم وادي چې د مشترسي وي داغه نوټیفیکیشن دم جاری سي.
نموړي ویل د سیشن به پورز یا تر یو لارین ورسته د کوټی له کمشنر سره لید کاته کړي او هغه داډ ور کړي چې له وزیر اعلی سره به د خبرو اترو زمينه ورته برابر وي.
کمشنر دا یقین دیانی را وکړه چې وزیر اعلی چې دی داسې په یو څه وخت کې به کوټې ته راشي نو ستاسو میټینګ به پراپر د دوی سره سټارټ کړي. نو بیا موږ دغه ته ګورو که چیرې زموږ ملاقات سی ایم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه شو حل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکړو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزیر اعلی اوستو خواته هغې خواته به موږ بیا پر مخ واپس ولاړ.
له ډاکټر یاسر خوستی څخه مې وپوښتل چې د دوی له هړتال څخه خو حکومتي چارواکو ته نه بلکې عام ولس ته زیان رسیږي. نو د ویل دوی چې له کومو څانګو پرې کون یا بایکاټ کړی دی له هغه څخه ولس ته هیڅ هم په لاس نه ورځي. ډاکټر یاسر خوستی ویل که بیا هم ولس ته څه مشکلات وي نو د ده په وینا د هغه ذمهوار حکومت دی. په دې اړه مو د بلوچستان د صحت له وزیر میر عبدالماجد ابړو، د صحت سیکرټری سالی ناصر او د کورنۍ چارو له وزیر سرفراز بوکټی سره د اړیکو بیا بیا هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون بیا بند و او یا به ځواب نه وایي. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علی شاه وایي د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ روان کشمکش عام ولس سخت ځپلی دی.
د بلوچستان د لیرو علاقو سره د بیلابیلو سیمو سره روزانه سار خلګل تمریزان راځي او د دې سره اعتمارداران دي هغه راځي په غنټو غنټو انتظار کوي لیکن ډاکټران شو کې پر هړتال دي او دا خلګ بیرته واپس یا خو مایوس خپل علاقو ته ځي یا ماپشن مجبور دي چې ډیر په ضرور روپی خرڅي د ډاکټرانو چې کم پرایویټ کلینکس دي په هغه کې دوره چیک اپس کوي.
د سید علی شاه په وینا په احتجاج کوونکو ډاکټرانو کې ځینې داسې هم شته چې سرکاري روغتونونو ته نه ځي خو خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص ساتلي وي.
هلته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف پرون د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې رسمي مشر وټاکل شو. د نوموړي د ټاکلو غونډې ته په خپل وینا کې د ګوند پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل چې په دې هیواد کې روان کړکېچن حالات د ده لپاره جوړ کړل شوي دي. په دې موضوع اسرار العالم مومن نور حال لري.
د نواز شریف تر نه اهلی او روسته پرونه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بغیر مقابلې د حکومتي ګوندو مسلم لیگونو مستقل صدر وټاکل شو. نو موړې پرونه د ګوند عمومي شورا په غونډه کې د پارټي صدر وټاکل شو. د غونډې ته نواز شریف ویل
آج هم یہاں پر آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو نیا صدر منتخب کرنے کے لیے.
نو موړې وای موږ نن د دې لپاره راغلی یو چې شهباز شریف نوې صدر منتخب کړو. دا حالات زمونږ لپاره جوړ کړل شول چې لوجی موږ دا پریکړه وکړه. زبردینه په هیګم چې یو وزیر اعظم ستاسو په کورونو وټونو منتخب شو او هغه ترهګری او لوډ شیډنګ ختم کړو او ترقیاتی کارونه یې اهم وکړل خو بیا هم لخپل چوکۍ لري کړل شو.
ایک اچھے بنے وزیر اعظم کو جس
دا براسې حال کې دا چې پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28 نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نااهله اعلان کړ. لدې وروسته نوموړی د ټول عمر لپاره د ګوند رهبر وټاکل شو. لدې وړاندې د 2010 کال د جولای پر اتوشتمه نیټه سپریم کورټ د پانام اسنادو په مقدمه کې د اجتماعي یو څرګندولو په تور نو شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهله ګرځولې وو. نو شریف پرون د غوند د کارکونانو عمومي غونډې ته په وینا کې د سینټ نیو چیرمن ټاکلو لپاره په تر سره شو انتخاباتو اهم نیوکه وکړي.
کل آپ نے یہاں پہ ایک تماشا دیکھا؟
نو موړې وای پرون ورځ یو تماشا وا. دوی ډیر د اصولو خبرې کوي او وای چې موږ بنوي پاکستان جوړو. پرون مو قتل چې څنګه د بنګالا او بلاول هاوس په یو بارګه کې خکته شول. د دوی د پاکستان لپاره څه خدمات دي؟
اوس کی کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے؟
دا پرچال کې دا چې د سینټ چیرمن او مرستیال مشر برجالی کول لپاره زنودا سی ګوندونو سره متحد اپوزیشن جوړ کړو چې په تیر وختونو کې یې د یو بل خلاف سخت خبرې کولې. په دوی کې پیپلز پارټي او د ریک انصاف ګوند شامل دي. یاد وي چې د ګل پورزه د سینټ د مشرانو ټاکنې لپاره په تر سره شو انتخاباتو کې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفر الحق شپږ څلوېښت او د متحد اپوزیشن نوماند صادق سنجرانی اووه پنځوس رایې واخیستې.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا دفاع وزیر ویلی چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدلی. بلخو افغان ولسمشر هم ویلی چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکیل لوبغاړي دې ته مجبور شوي چې خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. په دې اړه د اسرائیل مومند رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال ویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپل ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي. بلخو افغان ولسمشر اهم وایي د افغانستان او جنوبي شیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غني پرون په ار کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې ویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې ښکیل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. همدارنګه څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود اهم کوي.
جو امریکا کا بیان آیا ہے وہ بڑا مثبت اور صحیح ہے.
د امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی او دا د دې عکاسي کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلي و چې هغوی به هغه ټول اقدامات وکړي چې لمخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي، ځکه چې د افغانستان د خرابو حالاتو منفي اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پریوزي.
خو په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
جنگ روان دے خلق تباہ کی خلق بری خلق اور جنگ خبریں بے مانے بھی تو گراؤنڈ پر
د برسال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروس کال د افغانستان او جنوبي شیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د په وینا هغه به د جګړې له ډګر نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي. میټز دغه راز وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایی.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنا نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو سل توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سم یوسف زی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي.
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعا پاکستان د دې توان لري چې دا ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبانو نه چې پاکستان څومره کومه غوښتنې دي هغه د پاکستان یو وس او توان نه پورته خبرې دي. اوس د طالبانو جبهه او مقاومت ډېر وسیع او عریض ده. د کوټې د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا ابراهیم اخوند، والی او ملا ګل آغا خان چې په کوټه کې واضح اوسېدل د درې کلونو نه وروسته چې ملا منصور وجل شوی د دوی پاکستان ته حتی یو ورځ لپاره هم نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړې. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشال ډوته ویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا به د دې په رڼا کې یو میکانیزم جوړوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخینې ونیمه بجه شوه. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړ اورو.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورني غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رډیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د مرکزی استخباراتي ادارې مشر مایک پومپیو نومولی دی. د ترکی پاوځ وایي د شام په شمال کې پر افرین شار راګرځېدلی کوم چې د پولې هغې غاړې ته د کوردي ملیشې پر ضد د ترکی د پاوځ د عملیاتو هدف دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس درته نجیب امیر د مشال ریډیو وی مجله وړاندې کوي چې پکې په ادبي موضوعاتو مرکه اوریدل شي.
د مشال ریډیو وی مجله د مشال رادیوی مجلې په نهاویای مګنه کې درته زه نجیب امیر هرکلی وایم. دا ځل د یو شمیر هغو پښتنو ادیبانو شاعرانو مبارزې ته کتنه کوو چې په اردو ژبه یې د شعر او نثر کتابونه لیکلي او یا یې هم د پښتو آثار اردو ژبې ته اړولې دي. په پاکستان کې اوسیدونکي پښتانه لیکوال ډیری وخت په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکنې کوي چې د پښتو ورځپاڼو، ویبپاڼو، رسنیو او کتابونو له لارې خپرېږي. خو یو شمېر نورې بیا په دې لټون کې دي چې د خپلو لوستونکو دایره وسیع کړي. دوی په اردو ژبه لیکل کوي او اثار خپروي. د دغو لیکوالو څخه یو هم اسیر منګل دی چې د پښتو تر څنګ په اردو ژبه کې هم د پام وړ کار کړی دی. منګل وایي په شعر یې زور ونه رسید خو د پښتو نثر اردو ته اړول ورته اسانه وبرېښېده.
ما په اردو کې څومره کار کړی، ما نثر کې کړی، ما شاعري ما نه ده کړې. په دې کې شاعري زما خیال دی چې هغه په خپله مورنۍ ژبه کې کېږي، په بله کې زما دی چې هغه سړی کامیاب شي چې هغه په بله ژبه کې ښه شاعري وکړي. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي، تاسو هغې کې ستاسو تذکره شته، ستاسو د افسانو، ستاسو د بیبي د جن ملګري هغې پکې هغې باندې ما تبصره کړي. هغه پښتو افسانه کې سو سال هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مې ژباړلې دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. دې نه علاوه ما په هغه کې مختلفو اخبارونو کې د پښتو متعلق د پښتو ادب پېژندلو ما په اردو باندې ترتیب سره کړی ده. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوثر، نو هغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی دی چې هغې کې ما د پښتو منتخب څلوېښت افسانې هغه ژباړلې دي او په اردو کښې بیا خپرې کړي دي چې په هغې کښې د بره پښتونخوا، د دې پښتونخوا، کراچۍ کې چا کار کړی، جرمني، لندن، هر چېرته چې چا کړی، نو ما هغې چې زما مخې ته راغلي دي، نو د هغه افسانې ما ژباړلې دي. دا م چاپ کړی فسانه کوثر نوم دی د هغه کتاب. نو بل ما لس اته کاله په مختلفو اخبارونو کښې دغه نکلو دا کالم به مالې کلو کیا سیری کیا رهائی مشرقی به مالې کلو بیا یو بل نو باندې جنگل میں منگل مو کرا چیتا یو اخبار و هغې ته م لیکل کول نو اوس ما اوس هم اردو کې ما سره ډېرې مقالې دي لکه وقت وقت خلق ما غواری لاور تا زم کانفرنس وی چا مقالا ولی کن یا کراچه تا لارسن چا مقالا ولی کن ناغا مقالی ما را گوندی کری دی آغا کتاب نم ما ور پیخر پشتو عدب کا مزاج ناغا مختلف و مقالی دی دا پختو و عدب سرا مطالقہ چه کم دغره ناغا ما اردو تا را رولی دی دی مقصد دا پا اردو جانا تب کا خبر شی چه پا پختو کی هم پا هر سنف کے اگر ناول دے تو افسانہ شاعری دا اگر کار کیجی نو دا کار امیر صاحب ما کرے
اسیر منگل وای د پښتونخوا د لیکوالو او شاعرانو سره نوې مزامین شته پښتانه د ویلو لپاره ناویلې خبرې لري نو چې څومره ژباړه هم له پښتون اردو ته شوی خلکو استای نه کړی دا
تاسو په خیال وکړئ کنه احمد فراز پښتونخوا کې زیږیدل او پیدا شو نو هغه په اردو کې شاعري کړې چې دا هغه د اردو کې څومره مقبول شوي ده په اردودانه طبقه کې نو زما خپل خیال دا دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په هغې کې هغه د پښتون هغه مزاج په څه نسو توګه هغې کې شامل دی نو په د پښتنو چې کومه مینټیلیټي ده او کوم رجحانات دي او کومې رویې دي هغه یقینا هغې دپاره ډېر د فکر وړ دي نو یو خو به زه دا ووایم چې پښتون یو داسې سوشل قوم دی یو مترقي قوم دی او بل ټولو نه غټه خبره دا ده چې پښتانه واکداران پاتې شوي دي نو د دوی په مزاج کې هغه خودي خودداري هغه واکداري دا څیزونه شامل دي نو د دوی شاعري یقینا چې اوس باړلی شي نو هغې پکې ډېره زیاته دلچسپي لري او ډېر دغه سره د دې هغه کار چې کم کار وي زیار وي هغې ته ډېر د قدر په نظر ګورو زما خپل یو څو افسانې دي هغې په اردو کې هم ژباړلې دي په انګلیش کې هم ژباړلې دي نو هغې مطلب دا دی چې د پښتون چې کم مزاج دی کم فطرت دی هغه چې زمونږ په پوئټری کې څومره په ښه طریقه باندې ځای شوی دی او دې خلکو ته رسېدلی نو دوی ډېر د هغې ډېره ستاینه کړي ده
راشد خټک لیکوال شاعر او خبریال دی نوموړی د پښتو ژبې ډېرې آثار اردو ته اړولې دي خټک وایي په پاکستان کې اوسیدونکي د نورو ژبو خلک چې د ساحو ادب مینوال وي د پښتو ښکلو آثارو ته ډېر د قدر په سترګه ګوري له نوموړي سره مو خبرې کړي او په سر کې دی د خپلو ژباړو په اړه معلومات ترکوي
په اردو ژبه کې خو ما نثرونه لیکلي دي ژباړلې مې دي خلا مې هم کېدای شي څه کیسه مې لیکلي وي کم دغه کې چاپ یو داسې کتاب مې نه دی خپل په چاپ شوی اردو کې زما ژباړه چاپ شوی دی یو د شپون صاحب ناول چې کوم دی اسمه سیاران د هغې ژباړه ده یاران غار په نوم باندې څو کاله پخوا ما کړې وه بل دا د وکیل شینواري هغه کیسې دي 50 میلیونه هغه ما ژباړلې ده او کتاب په شکل کې چاپ ده 50 میلیون په نوم او بل هم د وکیل کتاب رنزوري هلی دغه د خزینه او موضوعاتو باندې کیسې دي هغه د بانچ په نوم باندې ماش بارلې دي دا بانچ لري دا اوس ته دغه سره دی پبلشر سره ان اوس پرې سور دي کې بچاپ شي لا چاپ نه دی دا نور دوه چاپ دي
دا اردو دان طبقه سمره لقمند ده د پښتو د نصر
ګوره دغه اثر خبره ده تاسو یو لاند دغه وایم کنه پرون نه بل ورځ دلته دوه ورځې په اسلام آباد کې دغه د مورینه ژبو نړیوال ورځ په دغه باندې اساس باندې پروګرام را جوړ دلته د سندیانو را جوړ کړو انډس کلچرل فورم ورته وایي هغه کې دوه ورځې دغه فستیوال و کنه لکه لیکری فستیوال او ادبي مختلف سیشن وي پکې یو څو پکې زما هم وي هم د شیر په والا هم دغه ژباړو په والا د ژباړو په سیشن کې چې ناسته کومه وشوه نو ما خبرې ممبرې وکړې او دغه تاسو سره څنګه خبرې کوم دغسې تپوزونه خلکو کول او ما ځوابول بیا مې د بلګې په توګه د وکیل یوه لنډه کیسه واوروله چې ما اردو ته ژباړلې وه دا خلکو په اردو نه پوهېدل په پښتو نه پوهېدل نو د پښتو دوی وي چې لکه مونږ چې وپوهېږو چې د پښتو لیکوالان څه سوچ کوي هغه کتاب پخوا چاپ شوی دی 50 میلیون د هغې هغه یو کیسه د ډولۍ په نوم باندې هغه ډولۍ کیسه ما ډېره داسې زر زر واوروله ځکه چې خلکو پښتنه هم ډېرې دي او ما وی چې ډېر وخت ونه نیسم نو خدای خبر څنګه به مې واوروله ځکه چې ډېره زر زر مې واوروله خو ته باور وکړه چې هغه کیسه ما خلاص شو نو سمره خلک ته په تلار کې ناس او حکم کس چې دا پروګرام ماډریټ کوو هغه دغه چې نتاک چې هغه به هیڅ چپ شو یو سو دغه سخت وخت پرې به هیڅ چپ وو بیا یې وویل وروسته وویل چې زه خبر نه شم کولی او بخښنه غواړم زړه راغله نو دومره اثر یې وکړ په خلکو باندې دغه چې د شپون صاحب دا ناول چې وو دا خو هغه ړومبي ځل چې موږ چاپ کړی وو پېښور نه مو چاپ کړی وو داسې ډېر خور شوی نه وو خو موږ چاته ډالۍ کړی وو ورلېږلی دی خو بیا دوباره چې لاهور نه کله چاپ شو نو د ډېرو لرو ځایم نه ماته د یو هل نه وو که کوم ځای نه یو چا ایمیل وکړو که نه چې دا کتاب دی او په دې باندې د لیکونکي نوم دی او د ژباړونکي نوم دی نور پتر ته نه لګي چې دا څوک دی او څوک نه دی موږ په افغانانو کې یو دغه خالد حسینی پیژنو او کای ټرنر کتاب ملوست دی دا کتاب خو ډېر لوړ دی دا چې تا ورته ترجمه کوو نو انالیسیس دی ولې نه کوو خلک خبر شي ته نه هغه سره څوک بار مل کو نه پیغام چې هند کې وکړ ته زه نه پیژنم چې دا کتاب ته څنګه ورسېدلې دی دا څه د دې درې سپاس او د دې هغه ته نه چې تاسو وایې کنه خلک ډېر زیات خوښ کوو دا خو هغه ته دا دلته ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغه ژباړې کړې وې نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښه وي که خراب وي زه په دې نه یم زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه دغه سوچ وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه بیا ډېر زیات خوښ شوي وو ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغتي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښې
راشد ستاسو په خیال له پښتونه چې اردو ته کمش باړي کیږي دا ډیر شوې دي کار ورته ډیر شوې کنه کم شوې دي ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا هم څه چې موږ خو دغه د ژباړې روایت ډیر په خاره سره کنه د پښتونه نور ژباړو ته چې خلکو په کولې د غيو غلط فهمي جو راوته پیدا شوې ده بلکې دغه غلط فهمي یعنی یو کوم شخصي او یو عمومي او مې غواړم چې میته راځي دا شپون ته کتاب چې ما دا ناول ژباړلې ده ځکه نو ملګرو سره ته ویلي دي کلی کلی دي خو پته نشته دا څه وایي چې دا د پښتو رومبي ناول چې اردو ته ژباړل شو دا څه نه ده د پښتو دینه مخکې هم ناول نه ژباړل شي او تر کې سره ناول نه یو ځای ژباړل شي دینه مخکې هم دا یو خبره بل غواړم چې میته راځي چې زمونږ د لیکوالان ملګري چې هغه هم په دواړو ژبو پوهیږي په انګلیسي او په پښتو په اردو هغه ته څه فکر کوي چې دا ژباړه ادبي او هنري کار نه ده یعنی که زه دغه یو د چا یو کتاب یا یو کیسه یا یو ناول یا یو نظم یو غزل ژباړم اردو ته یا انګلیسي ته نو ولې خپل نه لیکم نو هغه حساب سره چې وګورې که داسې پرته ده کې دغه کومه اداره یو کتاب چاپوي او په هغې کې د پښتو دغه منتخب نثرونه یا نظمونه په کار وي نو یو چا ته ووایي او هغه هغه بیا وژباړي او خو خصوصي یو پروژه وي څو دانې چاپ شي کنه په یو څو کیسې یا یو نظم نیمداسې چاپ شي خو دغه څه په شوق باندې نه ده شوی کار که دغه د اردو مارکیټ ته وګورې او زمونږ د خو لیکلو ته وګورې مونږ ډېر ښه اثار لرو ډېر لوړ اثار لرو په شعر کې هم په نثر کې کیسه کې په ناول کې اوس خو دا نوي ځوانان ډېر ښه لیکل کوي ډېر جالب اثار لرو نو دا کول پړل شي ډېر ښه مارکیټ په پیدا کې ډېر لږ کار شوی دی ډېر لږ کار شوی دی چې په وګورم زمونږ د خپلو لیکوالانو لیکلو ته وګورم او د مارکیټونو ته وګورم د انګلیسي او د اردو نو موږ هیڅ کار نه دی کړی
اسیر منګل او راشد خټک د پښتو نثر اردو ته اړولې خو داسې پښتانه هم شته چې نیخ په نیغه په اردو کې شاعري کړې ده د مومندو قبایلي سیمې لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب په پښتو ژبه د سو شعري ټولګو له چاپولو وروسته اوس په اردو ژبه خپل لومړی شعري ټولګه خپروي چې محشرستان نومیږي له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې د خپل اردو شاعري په اړه غږیږي
محشرستان زما اردو شاعري ده او دا اوس می چاپ تور کړی دی خو نو د اردو شاعری والے سره به ما زما ډیره زړه شاعری و د اردو او یو وخت نه پرتاه و زما د پښتو شپ کتابونه چاپ شوی دي پښتو د شاعری او بیا می یو دا د اردو شاعری او بل د وړو کیسو یې نه د افسانو یو کتاب چاپ ته تیار پروت دی نو دا می تر مخ کې د اردو شاعری او دا می چاپ کړ او اوس مخکې مې ان شاء الله اراده لرم چې د افسانو والے کتاب هم چاپ شي
خموب سیب څنګه مو دې خبرې ته پام شو چې په اردو ژبه تاسو شاعري وکئ
نو اردو ته په دې لاره چې موږ تاسو ته پدې چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللې ده هغه وجه دا ده چې حکومتی سرپرستی ورته حاصله ده. بله داده چې په اردو کې که مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو ته رسي. نو دغه یو سوچ هم کړی. بله داده چې ما مخکې یو د قبایل په نوم یو رساله به چاپ کوله د مومندو نه، نو هغه هم اردو پښتو دواړو کې و. نو دا سوال به راتلو چې یاره تاسو اردو کې هم کوئ، نو مونږ به همدغه خبره کوله چې اردو والو ته هم زمونږ هغه خبرې ورسي، یا کوم دغه ترجمه شي لیکي یا شعرونه، نو دغه یو پیدا پکې ده. او بله اردو دلته مونږ ویل هم ډېره ده. ما خپله ماستر چې دی کوم شپاړسم چې دی هغه ما په اردو کې کړی دی، نو دې وجه دې ته مې رجحان زیات و.
نو ستاسو کتاب پېښور کې چاپېږي، د پاکستان نورو سیمو ته به هم رسوي که نه؟
او دا چاپ کېږي خو پېښور کې، خو بیا به چې چاپ شي نو انشاءالله بیا مې اراده ده بیا داسې خاص ځایونو لکه کراچۍ او لاهور ته دې او اسلام آباد ته دې سنټرو ته ځینې ملګرو سره خبره کړې، نو هغې ته به هم رسو چې دا کتاب هلته هم ورسي.
نو تاسو ګڼئ چې د پاکستان اردو دانه طبقه د پښتنو شاعرانو د اردو شاعرۍ لیواله ده؟
دا خو ډېر زیات لیواله په دې دي چې زه کله کالم لیکم یا په دې صحافت کې مونږ ته پته ولګي، نو اکثر چې پنجاب صحافیان دي یا شاعران دي دوی رابطه وکړي، نو هغې هم دا وایي چې یاره تاسو د پښتنو په کلچر باندې به ثقافت خبرې وکړي، او د پښتنو چې کومه شاعري ده یا نثر دی که دا ترجمه شي، نو ډېر شوی هم دی، ډېر کار پرې شوی دی، خو هغوی دې ته لیواله یي. لکه څنګه چې مونږ غواړو چې د بلندګي د اردو ژبې پلان کې داسې مشهور دی یا د پارتۍ، نو دغه شانت هغوی هم غواړي چې د پښتو کومه شاعري ده یا کوم نثر دی یا کوم آواز دی یا ثقافت دی چې هغه هغوی ته ورسي.
په پاکستان کې خو عام تاثر دا دی چې د نورو ژبو د ویونکو لخوا موجود دی چې پښتانه په اردو ژبه سم نه پوهیږي، لیک لوس پکې په ښه انداز کې نشي کولی. نو ستاسو په کتاب کې د غلطیو گنجایش څومره دی؟
نو دا خبره ستاسو صحیح ده چې یو پښتون اردو ولیکي یا اردو وایي نو دا مسله به پکې وي. په اردو ژبه کې دا کمال دی چې کله اردو تاسو وایي نو هر سړی ویلی شي. که د یو بل ته د خبرې د پیغام د رسولو په خاطر مونږ وګورو، خو که د دې ګرامر په لحاظ وګورو نو بیا ډېر مشکل ګرامر دی د دې، او ځکه چې دې کې ژبې ډېرې زیاتې دي. نو زما ژبه کې زما په خپل هم دا یقین دی، ما ډېرو ملګرو ته کړی دی، لکه دلته اظهار الله اظهار صاحب او په پنجاب کې لاهور کې اسلم کول سری صاحب یو ادیب شاعر و، نو ما هغې ته خود ما اردو کې داسې مسله نشته، او زما اوبه روپیې حاصل دی، انشاءالله داسې څه خبره په کې نه وي. البته دا خبره ستاسو صحیح ده چې اردو کې دا دغه ډېر راځي، د جمع واحد د مذکر مونث.
ستاسو د پښتو شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ شوي، اوس چې په اردو کې تاسو شاعري کوئ کتاب چاپوئ، نو دا راته ویلی شئ چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه کې شاعري کول څومره ستونزمن کار دی؟
پښتو کې دا خبره صحیح ده چې خپل ژبه کې چې څنګه شاعري کېږي داسې په بله کې نشي کېدلی، هغه کلاو اظهار کېدلی شي، خو په اردو کې دا کمال دی کره چاپي عبور حاصل شي نو په دې کې گنجایش ډېر زیات دی. هغې وجه دا ده که دې کې تا یو لفظ تا نه دغه شي چې یاره دې په ځای زه اوس څه ولګوم، وزن ورانېږي یا بحر ورانېږي زما، یا دلته شاعرۍ کې لږ فرق راځي، نو د هغې په بدل کې تا سره پنځه شپږ نور الفاظ داسې ملاوېدای شي، نو دا گنجایش پکې ډېر زیات دی. ډېره وسیع ژبه ده لکه سمندر، نو که څوک په اردو باندې عبور ولري نو بیا د خپلې ژبې غوندې په دې کې ډېر اسانتیا شته دی.
محب صاحب، زمونږ د پښتو شعر مضمون د اردو د شعر د مضمون سره څومره نږدېوالی یا لریوالی لري؟
دا خبره بالکل منما چې د زمونږ شاعري او بیا زمونږ د پېښور شاعري بیا زمونږ د پنجاب شاعري د دې فرق کاره فرق دی. هغې وجه دا ده چې د عرض شاعري هم دا هغه ځای تصویر وي، دا هغه ځای عکس وي. نو پنجاب کې زمونږ په شاعرۍ کې فرق شته دی، خو زما چې کومه شاعري ده نو دا شاعري د دې ځای تصویر دی، او دا مونږ د سن پنجاب یا د نورو اردودانو خلکو ته رسول غواړو، نو فرق به پکې هغوی ته محسوس شي، ځکه چې دا زمونږ آواز دی، دا د هغوی آواز نه دی. نو په دغې وجې د هرې سیمې شاعري چې کومه ده هم د هغه ځای په شانته وي، نو هغوی به هم دا غواړي چې یاره مونږ نوې شاعري وګورو، یاره د دې خلکو د دې قبایلو د دې غرونو د خلکو شاعري به څنګه وي.
د غلام حسین محب تر څنګ د بنو افتخار دورانی هم په اردو ژبه شاعري کړې، او یو کتاب یې د شب یلدا په نوم خپور کړی دی. له نوموړي سره مو خبرې کړې، دی وایي
دا نمک ما یو کتاب په پښتو ژبه کې هم اشته دی، مجموعه شعری د سروټ په نوم باندې، نو هغه اوه اته کاله مخکې هغه چاپ شوی دی او نور هم یو دوه مجموعې د پښتو هم تیارې دي اردو هم تیارې دي. خو د پېښور یونیورسټي کې د تعلیم په دوران داسې هغه وایي چې د اردو لږه ډېره زیاته چونکې خلک اوري او زیات لوستونکي دي نو لږه ډېره اردو ما چې چانه زده کړی وه نو ما وایي چې غریبه پکې وکړي لږه ډېره کته نو کوشش ما د هغې نه مخکې تللو خو بیا وروسته مو لږه تیزه کړه خبره مواد ما سره مخکې مو
صحیح
اول ما د پښتو تیاري کتاب شایع کړو هغې نه پس بیا مو لیټرال مو مواد ما سره پروت وو او بل کتاب هم تیار دی انشاءالله پنځلس شلو ورځو کې بل کتاب هم شایع شي انشاءالله.
صحیح. نو په شب یلدا کې ستاسو څومره شاعري چاپ شوې ده؟
نو ته خو اتیا غزل دی
ها
او ورسره ناتم دی یو کومي غو نه غزل هم دی پکې کتاب هم دی پکې یو څه ده.
صحیح.
اتیا پورې غزل په دې کې شاعري دی.
صحیح. نو دورانی صاحب کوجی تاسو تر نو کو تاسو په پسکروټه په نوم په پښتو کې شعری مجموعه چاپ کړی و او خلکو ته رسیدلې و. مقصد مو سو تاسو په اردو ژبه د کتاب چاپ او تاسو غوښته چې د ډیرو خلکو ته ورسیږي ځکه پاکستان کې اکثره خلک اردو وای او هغه په پښتو نه پوهیږي هم دا مو غوښته ک نور مقصدونه تر شایو.
بالکل. شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل څه خیالات لري څه احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دا هم غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره دا هېوادونه چې کوم دي په دې کې هم دا ویلې کېږي مو خلک هم پرې پوهېږي دا خپل منشا مطلب یا مدعا یا جذبات احساسات پر هغو پورې رسولم د دې ژبې وجه کېدای شي.
صحیح. تاسې د یلدا شپه یا شب یلدا کتاب چې دی څومره وخت مخکې چاپ شو چې او د خلکو هغه عکس العمل څنګه و اتمان خو چې تاسو دا وایئ چې د شاعرۍ بله مجموعه هم چاپوئ دا به هم په اردو کې؟
دوه د پښتو دي او یو د اردو ده. نو داسې درې دي دا.
صحیح. صحیح. او د اردو اوله مجموعه چې ستاسو چاپ شو دغې نه پس د اردو دانې طبقې څه فیډبیک او څه عکس العمل؟
تاسو یو گزارش دا وکړم چې ځان خلکو ته رسولو لپاره خلک د تشهیر مختلفې ټکې استعمالوي یا اخپلوي. زما پیشه د وکالت سره ده. وکالت په خپله هم زمونږ دلته کې په بونو کې خپل های کورټ هم دی. نو دومره مصروفیات وي چې زه هغه کار خو نشم کولی لکه خلک اخبارونو ته ورکولو بیا ټلویزیونونو ته تللو بیا هلته کې خپل کتابونه رسولو. ما هغه خپل چې کوم خیالات او جذبات وو هغه ما راغونډ کړلو د کتاب په شکل کې مشایع کړل. او دا ده چې زما د بنو لکی مروت ډېر اسمیل خان لږ ډېر ملګري په پېښور کې خارک او څه لږ ډېر زیات کوهاک په دې علاقو کې یا لږ ډېر هزاره کې چې کوم مخکې نه خلکو سره معرفي وم هغوی ته دا خبره ورسېده نو هغوی خو ما ته ریسپانس ښه راکو.
صحیح.
او ډېر زیات یې ښه راکو لږ هم نه. نو په هغې په نسبت سره بقایا پاکستان د صوبې نه بهر د خیبر پښتونخوا نه بهر راځي چونکې زما داسې رسایي نشته خلکو سره داسې تعارف نشته. نو هغې لپاره هغوی که په خپله څه داسې کول غواړي شي او کتاب کتل غواړي خو زه ورته وزګار نه یم چې زه هغوی ته ځان ورسوم.
صحیح. دورانی صاحب تاسو وایئ چې یعنی په ژبه کې څه مشکل نشته یا پښتون شاعر کولی شي که زده کړې برابرې کړې وي او په شاعرۍ په اسلوب پوهېږي په اصولو پوهېږي او ریاضت یې کړې هغه په اردو کې شعر لیکلی شي. خو مارکیټینګ یو مسله اوس هم شته پښتنو ته چې دوی که کتاب په اردو کې هم چاپ کړي خو بیرته به یې پښتانه اخلي. اردو ژبه والا ته به کم تعداد کې رسیږي او یا به نه رسیږي؟
د روزګار ذریعه جوړه شي. شاعري زما مطلب دی چې د انغري د ګرمولو لپاره یو ځای جوړه شي. هغه دپاره خو بل خلک دی هغه خلک دا کوشش ضرور کوي چې هغه خپل کتاب ځای په ځای ورسوي په خپله ورپسې وګرځي.
یعنی کله دا وایم چې باج کسان پترخ کی کتابونو بندلونی سی کله یو ځای ته منډه کله بل ځای ته منډه جی اعظم کتاب دی او دا ما کتاب دی او الله تعالی فضل ما خو خپل روزګار ته ما ته هلي شي ضرورت نشته بس زما چونکې خپل یو جذبات و هغه ما راغون کړل او بس اردو ژبه کې ما ته لږ داسې سهولت غوندې محسوس شو د بعضې نو ما ته دې ضرورت نشته چې زه یا پنجاب ته لاړ شم یا زه کراچی ته لاړ شم او زه خلکو ته ووایم چې راسې کتاب ما چاپ کړی
نه د پیسو دپاره خو نه خو د دې دپاره هم چې ستاسو د لوستونکي چې دي د دوی هغه دایره وسیع شي او یوازې پیسو دپاره نه خو چې ستاسو د شاعري هغو ته ورسېږي دغه خصې خو به م زړه کې سه راځي که نه
زړه کې خو که راځي هم زما خو زه به یو ورته اوزګار نه یم بل به هغه طریقې زه نه شم خپل ولې لکه هغه ځکه خلک خلک یې استعمالوي نو دا نه علاوه یعنی چې زما خودي زما خوداري او زما عزت نفس پکې نه مجرو کېږي
افتخار شاعری مورنۍ ژبه کې خکېدای شي
معمولی دسترس انگریزی کی عربی کی فارسی کی نو آغا زیاته خکولی شي نو زمونږ ډیرو ملګرو لکه اظهار صاحب ذکر تاسو کړه هغه د اردو شعبه کې پخپله استاد دی نو تا اردو ورکلا نو هغوی په اردو کې وکړه خو چې څو پورې د رمو یو خبره ده یا د طریقه کار خبره ده نو له شاعرۍ ټولو تقریبا اصول یو دي قاعده یوه ده بس دومره پورې دي چې چا ته کومه ژبه سمه ورځي نو هغه په رموزو باندې لاړ شي په هغه اصولو په قاعده باندې لاړ شي نو په مکه ژبه کې دې مخکې لاړ شي
مننه افتخار دورانی صاحب په دې برخه کې د خبرونې زنه پیغام تاسو ته به سمره ممکنه وي که تاسو نه یو اردو شعر و ممکنه ده
نو دا اردو کې تاسو ما سره پروت ما ته خدا سي حافظه زما دا چې ډیره درسته نه ده
صحیح
او د اردو کتاب ما سره پروت دی
نو دینه به ورو ده تاسو شب یلدا د شعر کتاب نه به یو غزل ور
شب یلدا نه به عزت یو څو شعرونه و ما غزل ده دیر وو کی دیر کی دی غلا ہے کہ مطلب ہے کہ ہر وسیلہ نہا بدل ڈالا ہر وسیلہ نہا بدل ڈالا اب کے تو راز داں بدل ڈالا
اب کے تو راز داں بدل ڈالا
مت پھر کے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے ان کی یادیں نہ ڈھونڈ لیں پھر سے میں نے اپنا مقام بدل ڈالا
واہ واہ
اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے اب فقط درد ہوں کہ اب میں نے زندگی کا نشان بدل ڈالا جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کارواں بدل ڈالا
واہ 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 میں نے وہ کارواں بدل ڈالا کیا بات
جو نہ پہنچا سکا ہے منزل پر میں نے وہ کار وہاں بدل ڈالا او برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے برق سے ہم کہیں نہ بچ پائے بارہا آستاں بدل ڈالا اور شوق ہے درد آشنائی کا شوق ہے درد آشنائی کا دھوپ سے سائباں بدل ڈالا اور اب جو عنوان غزل کا غم ٹھہرا اب جو عنوان غزل کا غم ٹھہرا ہم نے طرز بیان بدل ڈالا او دا شیر توجہ اور مچے رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے
رخ ہوا کا خدا بدلتا ہے تو نے کیوں باد باں بدل ڈالا
واہ 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 تم نے کیوں باد باں بدل ڈالا
اور ذکر اس بے وفا کا آتے ہی ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا ذکر اس بے وفا کا آتے ہی تھوڑا قصہ وہاں بدل ڈالا اور آخری غزل مقتل کی تج دیا افتخار نے ہنسنا تج دیا افتخار نے ہنسنا اس نے اس کا جہاں بدل ڈالا
د افتخار دورانی خبرې مو واورید چې په اردو ژبه شاعری کړي دا غو یو غزل مو هم په اردو ژبه واورید په دې هله چې خوان مو تریخیسته وي له همدې سره د مجلې دا غنه تړو او تر بلې ونې درنه اجازه غواړو بلونه به د نورو نو مطالبه سره بیا ستاسو په خدمت کیو تر هغه د لوی خدای پامان
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ